السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلئ. ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ایران به راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه سیمه ییزه ناسته جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویان اسماعیل بقایی وویل دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده، او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي، او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د څون خطو وروسته جوړیږي. اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره یې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ته 25 میلیونه یورو ورکړي دي. د ډبلیو اف پی لخوا د دې مرستو هرکلی شوی دی، او ویلي چې دا به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولې چارې ګړندۍ کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې سږ کال نږدې 23,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 5.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنجشنبې په ورځ کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې، او بیا دوی خپل انار هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عرب امارات، روسیه او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول ټولې سوداګریزې لارې له افغانستان سره تړلې، او دا لارې لا هم بندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون ترسره شوی برید په کلکو ټکو وغانده، او د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر ترک د پنجشنبې په ورځ په اکسپانو ولیکل چې داسې پیښې په جنګي جنایتونو کې شمېرل کېدای شي. د چهارشنبې په ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخین په ایالت کې د ماروک یو پر روغتون هوایي برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. فرانس پریس آژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واک خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. او ټاکل شوی چې نن په کابل کې د وزلوبې لیگ مسابقې پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډالو برخه اخیستې. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډالو کې یو شمېر بهرنیو چاپاندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لاسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګانو او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې پروگرام ته ښه راغلاست. پراونه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالفو بیلابیلو ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوی سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالفو سیاسي جریانونو، یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت، د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د موازي جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه، او همدارس د جمهوریت نظام د محل چارواکي لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپل ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند، چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود. او داسې انګیرنې وړاندې کړې چې ګنې د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د چریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوې څېرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د دې خبرونې وړاندې کوونکی کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګورئ؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم ووایئ چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوي.
تکل سب سلام دې ورسیږي تاسو ته، ومبارنګ مختار سب ته ځواک سب ته خپل سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام،
اوریدونکو ته خبره ده چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسائل دي چې هم خپل موضوع کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دې د خپل موضوع کې درې څلور قسمه اهداف دي. یو بعضې جنگ غواړي، بعضې د خبرو خاطرو لارې غواړي چې د افغانستان مسایل حل شي، بعضې فدرالي نظامونه د وس نه غواړي، غیر متمرکز غواړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا هغه لشکرې صحیح چې ورته وایي دغسې یوه ډله غونډې ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه ده چې دا د ایران په وساطت او یا د هغې په اشاره او حمایت باندې، او طبیعي خبره ده چې کېدی شي پاکستان هم پکې لاره ولري او یا ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوې ده. نو زمونږ ګاونډیان که هغه ایران دی که پاکستان دی، هر هغه طرحه چې دوی وړاندې کوي دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغې دپاره ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ولیدل چې په څلورو ساعتو کې یو تعداد کسان د دې نه بېرته په شا شول، او که نور مسایل هم مطرح کیږي شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نشي. ځکه زمونږ ولې مونږ سره یو ځای نه شولو، او یا البته بعضې تماسونه نیول شوي، خو زمونږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لرئ؟ میاخیل صاحب وښایئ که لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم دې ته. زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوري غوښتونکو خوځښت مونږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده، او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ تاسې ټول چې په افغانستان کې څوک اوسېږي افغانان دي، ټول حق د ژوند، کار او سیاست لري. نو په دې خاطر باندې دلته بعضې ګروپونه او ډلې د یو په منځ کې دي چې هغې افغانستان نه مني، د افغانیت نه مني. نو په دې خاطر باندې دوی سره ته یو ځای تلی نه شي. زمونږ تګلاره د اول نه د جنګ نه وه، او مونږ د جنګ یعنې مخالف یو، ځکه چې جنګونه د افغانستان مشکل نه شي حل کولی. مونږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې په خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي د هغې حمایت کوو، او د اوس وخت لپاره لویا مسله چې رامنځته شي، یعنی هغه لویا خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی. چې هغه کې نه طالبان نه فکولای شي نه طالبان ملت نه فکولای شي نو دا چې رامسته نشي چې تر څو د افغانستان آینده تګلاره تعین کړي او قانون اساسي
د لوی جرګې جوړېدل په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې دننه طالبان هیڅ راز جوړ جاړي ته خپل مخالفینو سره چمتو نه دي دا به یو ستونزه نه وي دا جرګه به په کوم ځای کې جوړیږي په افغانستان کې دننه په کوم ګاونډي هیواد کې په غرب کې کوم ځای کې
نه جرګه باید په داخل د افغانستان کې لوی جرګه په نورو ملکونو کې داسې اوی خبرې دي خبره مشکل هم دغلته ده چې کچېرې طالبان همدغه سي په خپل تګلاره باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي دا هم نتیجه نه ورکوي په خایم نتیجه نه ورکوي د نفي او انحصار قدرت سیاست هغه د حزب لخوا وي شخص لخوا وي تاسو ولیدل چې د خلق دیموکراتیک او د شاهي دولتونو کې ولاغې نه ورسره د خاصه د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونی او هغه دیموکراتیک ګوندو نتیجه ورنکړه له موږ یې نو قدرت ونی او نتیجه ورنکړه په خپل د طالبان تیر ځل راغله نتیجه ورنکړه نو جمهوریت کې یو 50-50 ګوند یو مسله او خو بیا هم د بون په قرارداد کې طالبان نفیشل دا هم نتیجه ورنکړه په اخر کې نو د تیرو تجربو نه دا ده چې طالبان او افغانان ټول کې سیاسي دي ټول دي به دې خدمت دي باید یو څه عبرت واخلي او هغه لته هم دا ده چې کو عبرت واخلي نتیجه بیا منفي ده بیا به افغانستان د نیابتي جګړو دګر ګرځي بیا به دا نظامونه چپه کیږي او دا ځل به طالبان او هم افغانان لپاره ان دې په لویه به تمام شي نو په دې خاطر باندې دا ان ضرور ده اما کده دې متبادله لاري کوم یو دي کاغه جنگ ده کاغه بیرونی فعالیتونه دي کاغه د ګاونډیانو سره ناست ولاړ دي دا هم د افغانستان په دد باندې نوخي نو په دې خاطر باندې معقول الله رحم ده غدا
مننه هاتف مختار صاحب تاسو ډیر کله د طالبانو دریز نه خبري کړي اوس په دې روسيو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړیدو په اړه څه وی یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بل اخره لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي یادونه کوي چې په افغانستان کې د یوې لویې جرګې د جوړیدو اړتیا شته د دې لپاره چې ټولې ډلې په یو غری سره راټولې شي د طالبانو حکومت به بل اخره پس له 4-5 کلونو نه نږدې تقریبا د یوې جرګې د جوړیدو وړاندیز ومني خپل مخالفینو سره به کینی
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب ته تاسو بل ملماته او د افغانستان ملت ته زه باوریم چې لوی ستره جرګه د افغانستان د ملی منافع او پرانا کې طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه وان او زور افغانستان لري که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیم او ترجمن وي نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستره لوی عظیم جرګه د مسراوي او دا ستره لوی جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري خپل دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري د احمد شاه بابا سره لوی جرګه د میرویس نیکه لوی جرګه بیا د امان الله خان لوی جرګه دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري ک میرویس نیکه هم یو جرګه د ګورګین پر ضد جوړ کړل د لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري طالبانو ته د وخت ضرورت ده د افغانستان ملي ګټې همدا وایي څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویل چې مونږ باید په یو ستره لویا جرګه منتج شو چې هغه لویا جرګه کې ټول افغانان د ټول قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري
دا خو خبره ده خو نن دې مختار صاحب دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې هغه هم
مونږ د افغانستان له کانټیکست نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې دې په افغانستان کې ونه اوسېږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان ته افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دوی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لویه ستراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لویه جرګې ته تن کې نږدې. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستې مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري، دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مختار صاحب، سوال هم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب وروسته دا ځواب ووایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړه کی، او که د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا دا جرګه په کابل کې جوړه شي؟ یعنی هغه طرح مشخص ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړه کی خو طبعا دا به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړه کی نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولیږي او جذبیږي؟ به
د جرګې د لویې جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس لغه نه یو فیصلې ته رسیږي.
هغه خو غږ نه لري اوس په تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندی ملت دی، یو غږ هم دا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوو، موږ دته د دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کړو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږدي، او طالبانو سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په د پودی چې پرته لدنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځانته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بل اخر د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بله،
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب، تاسو ته راځو، تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورید، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب. څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه ښاغلي میلمانه یې کوي په افغانستان کې طالبانو نه؟ څومره تاسو تمه لرئ یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه، سلامونه تاسو ته، کل صاحب، میاخیل صاحب، مختار صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. خیر
اوسئ. لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویلې، دا خو یو وړاندیز، یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یوه جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نخکاری دسی عملی وستاسی دا طالبانو سایکالوجی که تاسو مطالعه که طالبانو ذهنیت که مطالعه که، یا خصوصا پا واق بانه ناس دقا یو دیر افراتی قشر چه حیبت الله پا شاوخوالا طول دیم دوی نظر دقا تا مندنم چه دوی دی او تر اوسه پورې هیڅ کومه داسې اشاره نه ده شوې. یعنی تاسو د طالبانو نه یا د بل دغسې اوچانه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلی، یو اشاره چا اورېدلی چې ګواکې طالبان یو سوله ییز بدلون ته چمتو دي، او طالبان دې ته حاضر دي چې
دغه نظام کې تغییر راولي او نور پکې شامل کیو یا هر رقم تغییر چې د عمومي او د ستجمي تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخل صاحب متاثر دا خبره تاییدوم چې حل لاره همدغه ده چې یوه جرګه وي او بل کوم سن وی چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي، ټول سیاسي ګوندونه، ټول قومونه، او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لاره ده، لیکن طالبان اوس د دې لارې نه ډېر ویلارې شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی، اوس په کمالات چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
افغانستان پخوانی جرګی وګوره، مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لپرزیدو ورسته د جمهوریت په پیل کې څو لوی جرګی جوړې شوې. یو بیړنۍ لویه جرګه جوړه شوه، ورپسې د اساسي قانون لویه جرګه، او بیا بل د څو نورې جرګې هم جوړې شوې، خو دلته ځای نه دی چې اوس موږ ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې. له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې، خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. داسې یوه جرګه خوا سابقه نه لري چې له بهر نه دی، د طالبانو ټول مخالفین دی په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دننه نه دی یوه جرګه جوړه کړي. دا جرګه زه غواړم تاسو ټول درنه میلمانه په عملي لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکه څه ونه باید لکه زه هڅه کوم د دې خبرې چې مې ویل زه ولا تما نه لرم چې د سکار دی وشي. دا
تاسو به کې تاسو ویل چې زه طرفدار دی یم چې جوړ شي، نو چې جوړیږي خو لارې هم باید در سره وي.
زه خدا خو غوسم وایم چې وشي ښه خبره ده، لیکن ما ته عملی نه ښکاري، ځکه چې جرګه چې کیږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي، او هیڅ داسې نښه زه نه ګورم چې طالبانو رضایت دی او نه ښکاره شي چې هغه ګواکې دی وي جرګې خواته یا د یو ټول شموله نظام خواته روان دي. نو په تیری کې دا یو ښه خبره ده. بل د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی، او هغه دا دی چې پخوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې دا د قدرت ستنې چې دي، په عنعنوي ټولنو کې قومي مشران، مالکان، قوانین، دا د قدرت ستنې دي. په مادرن ټولنو کې، په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلوي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې یا دا ټول زموږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوی دی، دا رنګ شوی دی. نه موږ قومي مشران دغه ځل لرو، خلک لرو، سپینګیر شته دی، قومي مشران شته دی، لیکن هغه نفوذ نه دی پاتې، هغه سیستم نه دی پاتې چې مال د نفوذ کوي دغه قومي مشران. سیاسي احزاب زموږ ټول بې اعتبار شوي دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزابو
ځای قومندانانو نیولی و تر ډېره.
بله، نو په دغه خاطر باندې هغه یو بې اعتبار شوي دي، او اوس عملا په افغانستان کې نیم ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده، په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، ځواک ولري، د څه کولو یا څه نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري، او په همدې خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولای چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي، دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نمونه یاد کړل، د دوستم نه نیولې تر راته محمد نور پورې، صلاح الدین ربانی پورې، دا همدغسې فقط بیچاره مهاجرین دي لکه ما وتا غوندې چې په اروپا او په ترکیه او په بل بلدي کې اوسېږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سره بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ده، ته طالب یعنی قسم دې چې یو خدا دې چې طالب خپل لکه څنګه چې مخکې ویلي مختار صاحب دې خبر څه یعنی طالب که تغییر رانه ولي دا څه رقم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجه به دا وي چې د یو ډېر بد سرنوشت سره به طالب مخ کېږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پرې روان دي په دغه لار باندې، او شاید د طالبانو ملاتړ یې د نړیواله کچه باندې د امریکا پورې اوس دفتن ما ته دغسې ښکاري چې همدغې حالت ادامې غوښتونکي دي، همدغې وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتونکي دي کوم داسې. نو یوازینی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو په وړاندې یو بل یو څوک عملاً په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کړي چې هغه قدرت لري او کولی شي طالب مخه ونیسي،
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر حده پورې یو حالت دی کنه.
بالکل بالکل خبره هم دغه ده، دغه د طالبانو یک تازی یو استبداد هم دغه خبره نصر شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واقف سپارم، بل څوک یعنی څوک ولې زه دا کار وکړم؟ هغه څوک چې یو عام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي د هغه زه ولې. خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم ملاتړ دغه اوس پاکستان چې څه رقم حملې وکړي دغه په نتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی د دغسې وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره دا ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشتې وي، د افغانستان د خلکو استازی وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیان حیثیت ولري.
کور مو ودان له تاسو مننه. میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایي چې باید جوړ شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ هماغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایي، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
ډیر شان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. بېرته تاسو فرضاً ویل شو چې د افغانستان سیاسیون بیرون دي نو محاصره نه دي. ګورئ، امیر عبدالرحمن خان د هیواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونیوه؟ نادر خان د هیواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونیوه؟ زه په عوامرو بحث کوم. تاسو ولې له مجاهدینو مشران د هیواد نه بیرون بیته د افغانستان ونی وکړو نه؟
هغه خو ټول تقریبا نظامی حل لاره ده چې تاسو یادوي کنه، دا مثالونه چې تاسو یادوي.
اصل ازما همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړول، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سي خپل همدغه طالبان بیرونو به ترال ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغی افغانستان ته صحیفله، دغه ظاهر شاه په خپله د لوی جرګې په وخت کې د اسرائیل لوی جرګې په وخت کې د ایټالیا نه راغی افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپله رامنځته کېږي، داسې نه ده چې موږ وایو چې صحیح ده اوس په دفتن سبا ته امکان نه لري، اما کال پس دوه کاله پس درې کاله پس دا مشکلات اضافه کېږي. دغه څه رژیمونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې، اوله کې همدا په زور کې د دې وروسته خلکو ته ویل چې راشي بس نظام نه حمایت وکړي، د جرګې غوښتلې بیا به نور مشکلات نه دغه رامنځته کېدل سره موږ ویو چې کچېرې افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، اگر د هر منازعاتو په اساس باندې افشن نه چې شي بدیل نه چې شي، یو جنگ لاره ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده، بل الله د حل چی شي. د خو یوازمه لار همدار چې افغانان په ابتکار باندې داخل د افغانستان کې لوی جرګه دایر شي او د دې مسؤلیت د طالبانو ده. یعنی کوم ویل چې نه بل څوک دغه کې کدا ویل چې نه هر جرګه چې په داخل د افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي، نه ډېرې جرګې په افغانستان کې جوړې شوې چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې وي. البته دا به اوسه مسله ده چې په میکانیزم باندې سره به بحث وکړي چې د افغانستان کوم اقشار په کې برخه واخلي، د افغانستان د ولسوالیو په سطح باندې، د ولایتونو په سطح باندې استازي څنګه راشي، او اجنډا د لوی جرګې څه وي، دا به وروستي بحث.
یعنی تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یو ور د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي؟ یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي؟
دغه لار ده کنه، همدغه لار ده، ته به خواجه دا ما تاسو کې به په نو میکانیزم د جرګې دغه معنی دا ما دا به وروسته بحث ته سره خبره ده چې موږ د یو بد حالت نه بدتر حالت غوړو چې لاسو، او کو غوړو چې د بد حالت نه بهتر حالت ته لاسو. مخکې مختار صاحب ته اشاره وکړه، افغانستان په انزوا حالت کې ده، د افغانستان د طالبانو د کابینه اکثریت غړي په ټول لیست کې دي، بل ملل متحد اجازه نه سفر کول نه شي، بانکي سیستم فعال نه ده، او فقر رسته بل اضافه کیږي په افغانستان کې، د یو خپل تر منځ تاسو ګورئ چې یو څه مشکلات موجود دي، د کابل او د کندهار تر منځ باندې ترته د ګاونډیانو حمله ګوري چې په کابل مرکز لري نشته، همدغه څه همدارنګه نور
میخسته وبخې تر اوسه پورې په دا څلور نیمو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي، او له هغه مخکې په دا شلو کلونو کې چې دوی په د واک لپاره جنگ کاوه، یا د کابل د حکومت پر ضد باندې له پاکستانه عملیات کول، ټول هغه اټکلونه چې د دوی په لیکو کې د درس او د مخالفت په اړه ویل شوی، هغه ټول تر اوسه پورې خو غلط ثابت شوی دي. څنګه تاسو تمه لرئ چې د دوی ترمنز نفاق، یا د دوی ترمنز به درس رامنځته شوی په مشرتابه کې؟
ورې دا صدا چې د تاریخ خو یو تجربه ده، په نګار کې دا د مجاهدین په وخت کې شورا و، ټول دی یو بل په ضد باندې، خو بیا سره اتفاق یې درلود، اتفاق یې په دې خاطر باندې درلود چې چیرې جنگ کې خپل منځو کې ټول له منځه ځي، د دې اتفاق په اصول دی. کنه یا عباس ترغه چیرته لاړو، ولې چیرته اوسیږي، ولې په کابل کې نه ده؟ خبره دا ده چې د اختلاف موجود دی. تاسو فکر کوئ چې د حقانی د ګروپ او د دیو ترمنځ، د قندهار د ګروپ ترمنځ اختلاف نشته ده؟ دا خبره افغانستان کې خوشی شي پټ نه پاتې کیږي، دا خو خلک خصوصي مجالس لري، خلک سره کینی پاتېږي، دا خبره انتقالیږي او بلته دا شته ده. دا معنا دا ده چې د دې د اتحاد هم چې کوم یو دی، دا د ویر اتحاد دی. اما بیا د ګاونډیان د افغانستان نور دنیا ملکونه په خپل لاس وهنه کوي، د دې د هر څه سبا ده چې داسې حالت وي. زه یو بل خبره کوم چې ما د جمهوریت وخت نه بحث کوو، چې هغه داخلي مخالفین چې کوم یو هم دغه جنگ سالاران یا نور، ما دیو ته ځکه لیکنه مې کړلې ده په دې حق باندې، زما دیو ته ویل چې تاسو د طالبانو بدیل ناست، د جمهوریت بدیل طالبان دي، چې د طالبانو بدیل نه طالبان دي نه د مخالفین دي، د دې نه به نور افراطي ډلې وي چې هغه به د طالبانو لپاره هم درد سر وي، هغه به د افغانستان خلکو لپاره هم درد سر وي، او دا منطقه به د نورو نیابتي جګړو او د کشمکشونو یعنی مرکز ګرځي. یعنی موږ دا یو وړاندوینه ده، موږ دغسې بد حالت طرف ته روان یو.
مننه.
نو که غواړو چې حالات اصلاح کړو، نو دا یې لارې دي. که غواړو چې نه همدغسې بد حالت ته دوام ورکوو، چې افغانستان همدغسې انزوا کې وي، همدغسې د مشکلاتو سره مخامخ وي، نو هغه بیا جدا مسله ده چې یو سړی تصمیم نیسي چې زه هر څه ګډوډوم، او زه نو غواړم چې دلته ثبات راشي، او یا ټول هر څه زما په لاس کې وي، او یا هیڅوک نه منم. نو دغه نیم زرما ټوله زما پالیسي نه پخوا نتیجه ورکړل، نه اوس نتیجه ورکړل، په راتلونکي کې نتیجه ورکوي.
کور مو ودان میاخیل صاحب، وړاندې به له تاسو نه بیا دا هم وپوښتو چې تاسو وایئ چې هغه وخت تاسو جنگ سالارانو ته یا جګړه مارو قومندانانو ته ویلي وو چې تاسو د جمهوریت بدیل نه یاست، نو فکر نه کوئ چې د طالبانو دغه اوسنی وضعیت، یا د قومندانانو مخصوصا د اوسنی ائتلاف جوړېدو داسې یو حالت رامنځته کړی چې د طالبانو بدیل یې یوازې دوی ګرځولي دي، یعنی بل څوک نشته؟ په دې اړه وړاندې له تاسو نه پوښتنه کوو، خو اوس ورځو له نورو میلمنو سره هم خبرې کوو. مختار صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د طالبانو سره د لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې روانې دي، دا خبره په کومه کچه، یا له کومې د طالبانو له کومو مشرانو سره روانې دي، نتیجه یې څه ده؟ لطفا په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
که اجازه را کنید یو مختصر عرض ولرم.
او میرمانی
ملوانو دیست برو پا حقلا. اول داده چه مونگ دمی اخیل سبت خبری پا تایید یو ناریتیو و یو روایت جوره و او هغه روایت د افغانستان د ژغورل لپاره ده، یعنی افغانستان باید وژغورل سی، یعنی په افغانستان کې باید دوباره داخلی جګړه رانشي، یعنی افغانستان باید د نړیوال انزوانو ووځي.
په دې کې ټول در سره موافق دي،
یعنی افغانستان د پردیو استخباراتو د نیابتي جګړو مرکز او محور ونه ګرځي. افغانستان باید د چینایانو او د امریکایانو د تقابل نقطه و نگزی. په دل لحاظ په ستراتیژیک لحاظ مو طالبانو ته عرض داده چه نړۍ که غواړي یا نه غواړي خو ګاونډیان دا غواړي چې افغانستان کې تشنج منځته راسي، یو ځل بیا جګړه منځته راسي، د افغانستان ملي حاکمیت له منځه لاړ سي، د افغانستان جغرافیه تهدید سي، او افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې د تروریزم مرکز او محور مطرح شي، او د همدې لارې نه امریکایانو دوباره ځینې ګاونډیانو سره خبرې اترې شروع کړي چې دغه ټول د افغانستان د ملي ګټو پر مخالفت کې قرار لري. په دې لحاظ مونږ وایو چې ملي ستره لوی عظیمه جرګه د افغانستان د ژغورلو لپاره مفید او موثر دی.
که اوس سوال ته که لطفا ځواب وایست مختار صاحب. مهرباني،
زه غواړم دلته یې وضاحت ولرم، ځکه مونږ غواړو چې دا خپل مسیج طالبانو ته هم ورکړو. او په دې طالبانو کې ډېر داسې ستر شخصیتونه شته، د حقانی صاحب زمن دي او نور داسې وزرا دي او ډېر خلک دي چې هغه د ډېرو مشرانو سره او ډېر خلکو سره د جرګو په هکله خبرې کړي، خو دا خبرې روانې دي. یعنې کله چې ته د یو جرګې لپاره کار کوې، یو میکانیزم لپاره کار کوې، یو روایت منځته جوړوې، د کې ځینې داسې مسایل راځي چې هغه لږ وخت اخلي، خو د افغانستان بقا په همدغه نقطه کې نغښتې دي. خکه جرګه نه کوي، څه کوي جرګه نه کوي؟ نړۍ دې په رسمیت نه پېژني، او کله د نړۍ په رسمیت نه پېژني تا داسې ټاپې در باندې لګي د همغه ټاپو په نتیجه کې همغه خلک چې نن د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او هیڅ شی نه مني، همغه بیرته د قدرت په ګدۍ کې د توپ او ټانک په زور در باندې راوړي څه کوي؟ یعنی مونږ د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره کوم موقف چې لرو، وړو طالبانو ته وایو، د طالبانو مشران هم ستاسو پروګرام اوري چې د افغانستان ګټه په دې کې ده چې مونږ یو ملت محور ستره لویه جرګه ولرو، او دغه ستره لویه جرګه کولی شي چې طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي او د افغانستان ملي ګټې او ملي منافع تعریف کړي.
مختار صاحب دې سره ټول ملمنه هم در سره موافق دي، په دې برخه کې مونږ دواړه نور ملمنه هم در سره موافق دي. سوال دا دی، مال تاسو نه یو ډیره مشخصه پوښتنه وکړه. تاسو یادونه کوي چې ځینو کسانو نمونه لغې جملې دي، احتمالا ستاسو هدف سراج الدین حقانی و چې دوی په خبرو باندې باور لري او د لوی جرګې لپاره یو څه چمتووالی لري. دا خبرې د تر دې حده پوری دي چې یعنی عملا د دې لپاره چې لوی جرګه جوړه شي دوی خبرې کوي له نورو خپلو مشرانو ملګرو سره، او که یوازې دا دی چې خوښیږي بس په نظر ده تمایل لري چې جوړه دي شي، مګر عملی کار تر اوسه پورې نشته. اوریدونکي غواړي پوه شي چې دغه کار په کومه کچه روان دی.
ګوره، یو خدای زموږ د خپل ټولنې د انترپولوژي باید مطالعه کړو. د افغانستان ټولن پیژندنې او ټولنه داسې ده چې هغه افغانان د یو بل سره خبره کوي. هماغه د عزیزي زیات مخالفین چې دا اوس د باندې دي، د طالبانو سره رابط لري، طالبانو سره اړیکې لري، اکثریت د دوی نه غواړي. ګوره، دلته می اخیل صاحب ولایت یې کړی، په افغانستان کې مشر پاتې شوی، په دې مسایلو باندې پوهیږي. افغانان په خپلو کې په ده پوه دی چې اصلي دښمن او مرکزي دښمن چیرې دی، او افغانان د یو مخصوص ډلې نه پرته من المجموع په افغانستان کې جګړه نه غواړي. که جګړه چې نه غواړي نو لاره یې څه شی دی؟ لاره دا دی چې ته باید یو ملي میکانیزم ته لاره خلاص کړې. دویم دا دی چې طالبان، هو په طالبانو کې اکثریت مشران
د دل لپاره چې افغانستان له انزوا نه ووزي او نظام یو مشروع نظام منځته راسي، دغه نظام کې اصلاحات منځته راځي او ستره لویه جرګه راسیده د طالبانو ټول مشران غواړي. د کې هیڅوک انکار نه شي کولی.
هغه مشران چې اصلاحات غواړي ډیر دي په طالبانو کې، او که هغوی چې نه غواړي، ځکه ځینې وخت د یوې کوچنۍ حلقې یادونه کوي او اکثرا نه ویل کېږي چې دا کوچنۍ حلقه په کندهار کې ده چې نه غواړي. نو لطفا که نور اوریدونکو ته هم وضاحت ورکړئ، تاسو له طالبانو سره نږدې پاتې شوي یاست.
زما باور دا دی او زما مطالعات دا شي چې په طالبانو کې اکثریت د غوښتنه لري چې افغانستان د انزوا نه ووځي، او د انزوا د وتلو یوازینۍ لاره دا دی چې یو ستره لویه جرګې ته افغانان په توافق ورسیږي. که اجازه راکړي زه یو عرض ولرم چې د خبرو تسلسل قطع کېږي، بیا زه خپل مسج نسم رسولی. دویم موضوع دلته دا دی چې ګوري څه وخت د مخه د پاکستان ولس مشر او د پاکستان د فوز مشر امریکا ته لا او هلته ترامپ ته یو
صدر اعظم د پاکستان
دغه دبای کې تیګی دی او دا په بلوچستان کې دی او ځینې په پښتونخوا کې دی. هدف دا دی چې په غیر مستقیم امریکا ته چې دغه نقطه تهدید دی، او دا د دل لپاره دی تیګه د دل لپاره دی چې امریکا شتون دلته راسي، افغانستان نړۍ ته وشي، افغانستان د دوی لپاره تهدید دی، د بلوچستان لپاره تهدید دی، د پښتونخوا لپاره تهدید دی. نو په شکل د اشکال په نړیوال سټیج داسې یو کولیشن او داسې لابي د طالبانو په ضد یا د افغانستان په ضد کول چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د جګړو مرکز وګرځي. په دې لحاظ طالبانو نه زموږ غوښتنه دا دی چې تاسو د منطقي وضعیت او د نړیوال وضعیت ته تاسو وګورئ چې تاسو د اوس چیرې واقعي. که تاسو غواړئ چې افغانستان وژغورئ، د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړئ، او د افغانستان ملل مجموع خلک ټول خلک یو ستره لویه جرګه د طالبانو نه غواړي. او زه د میاخیل صاحب خبرو سره بالکل موافق یم چې مونږ بل الټرنیټیو او بدیل نه لرو پرته د نشي صلح لپاره کار او افغانستان وژغورو.
مننه ځواک صاحب. فکر کوي چې د هاتف مختار صاحب او د میاخیل صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ تاسو ډیره زیاته بدبینی په پایل کې وښوده، او دوی هم تقریبا ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
نه، زه فکر نه کوم دا چې ډېر زیات فاصله ده زمونږ په نظرونو کې. زه دې خبرې سره موافق یم چې یو جرګه حل لاره ده، لیکن اوس فعلا د طالبانو موقف څه ګورو ماته عملي نه ښکاري.
مختار صاحب وایي چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې غواړي سوله راشي یا غواړي چې واک شریک کړي لویه جرګه
کې. چې دا خبره مونږ ډېر اورو، او د یو ژورنالیست په توګه چې زه ګورم داسې کسان بالکل شته دي. اول خو یو بل استلاتم چې شته، دا د خردار ګروپ او د یادونه چې کېږي په دې کې نه دي تقسیم. یعنې په قندار کې هم داسې کسان شته دی چې تغییر غواړي، قندار نه بیرون هم بیا داسې کسان شته دی چې هیبت الله سره نږدې دي. نو زه دا د سختدریزي او هغه کسان چې دومره سختدریزي نه دي په دغه باندې تقسیم هم، چې دغه دوه ډلې دي هلته. لیکن اوس حاکمیت چې دی دغه سختدریزي تل سره دی، دا که لږ دي او که ډېر دي قومنده دی سره ده. او زه فکر نه کوم چې دا لږ دي. په د رهبرۍ په سطح باندې شاید هغه کسان چې وضعیت کولی شي چې تحلیل کړي او په دغه باندې پوهېږي چې اوسنی وضعیت ادامه پیدا کول ستونزمن دي، دا کسان ډېر وي. لیکن یو بله طبقه چې د طالبانو په تصمیم نیونه کې ارزښت لري، مهم دي، هغه د طالبانو دغه جنگی قومندانان دي، د صفوفو خلک دي، کوم چې په دریمه درجه کې دي. هغه کسان چې په یو ډېر افراطي ایدیالوژۍ سمبال شوي دي، روزل شوي دي، دغسې یو جګړې ته لازمه وه چې دوی ته همدغه رقم یو افراطي فکر ورکړل شي.
یعنی تاسو ویره لرئ چې که مثلا حتی د طالبانو مشران له جوړجاړي سره موافقه هم وکړي، د ټیټې کچې قومندانان به دا پرېکړه ونه مني؟
بالکل دی هم دغه احساس د خطر کې یو هلته یو بل څوک د داعش په نوم هم فیصله منتظر داس د دغه وضعیت ته دغه نه یریږي. د دوهې د توافق نه وروسته دا خبره په مختلفو حلقو کې ډېر زیات تکرارېږي چې آیا دی هغه اهداف ته چې دوی فیصله د جهاد اهداف هغه ته وفادار پاتې دي که نه، امریکا سره کوم توافق ته چې ورسېدل دا ښه کار وو که نه. اوس که د هغه نه وروسته یو سلسله نور دغسې کارونه هم کېږي او بېرته دغسې یو نظام خو دلته دغه ګوره بنیادن طالبانو ذهنیت چې دی هغه داسې یو مذهبي د دې حکومت مذهب دی هغه ذهنیت دی، هغې ډیموکراسۍ خواته، هغې د یو ټولشموله نظام خواته، هغې د سیاسي مخالفینو د فعالیت د ازادۍ خواته، د بشري حقونو دا کوم تعریف چې موږ ورلرو هغې ته آماده نه دي. نو هغې خواته تګ دی د خپلو اهدافو نه، د جهادي اهدافو نه او د شریعت د احکامو خلاف ګڼي. په دې خاطر د طالبانو په دواړو رهبرۍ هم دغه سخت دریځه کې او هم دغه چې سخت دریځه دومره نه دي، په دې کې دا ایره شته دی چې ډېر دغسې تغییر په اصطلاح لستر تغییرات یا ګامونه واخیستل شي په خپله د طالبانو په منځ کې د دوی په ضد بغاوت شروع نه شي او د دې بغاوت دپاره هلته یو بل څوک سنګر کې ناست دی چې دغسې افراطي فکر لري، داعش دی، پاکستان کې مراکز دي او پاکستان دغه ته آماده ناست دی او طالبان خو په دې ټولو نه بهتر پوهېږي چې پاکستان څه رقم کولی شي دغه فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې خاطر ما ته اوس داسې مشکل ښکاري په اوس وخت کې چې طالبان دې دغسې یو جرګې ته آماده شي او مخالفین د خپل یعنی په سیاسي لحاظ باندې دی یو داسې نظام ته غاړه کېږي چې په هغه کې د مختلفو ایډیولوژیو فکرونو کسان شتون لري. په دغه خاطر زه وایم چې طالبانو دغه اوسني ذهنیت ته، دغه اوسني وضعیت سره چې دوی مخ دي ما ته ستونزمنه ښکاري. د ده په خوا کې یو دوه قسمتۍ یو هم د طالبانو اول دا دی چې دا کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت په سنګر کې دي، دوی کې یو شمېر داسې کسان دي چې هغې سره د افغانستان خلک په هېڅ قیمت نه ودرېږي. هغه کسان چې تاسو وګورئ پاکستان تیارې راځي په افغانستان بمباري او افغانستان کې ماشومان وژل کېږي او بیا ته د پاکستان قوت زما قوت دی، هغه کسان چې وایي چې دغه جګړه د افغانستان جګړه نه ده،
په دې باندې وړاندې خبرې کوو
چې افغانان پاکستان د دی په افغانستان حمله کوي او د افغانستان جګړه نه ده. نو دغه کسان هغه کسان چې د افغانستان هویت د افغان هویت سره مخالفت لري، دا کسان چې طالب سره مخالفت نه لري
باندې باندې خبرې کوو او مننه.
نو دا د طالب په نفع استعمالیږي، دا د طالب په نفع تمامیږي، ځکه تمامیږي چې بیا په دغه صف کې چې اوس دغه ائتلاف چې جوړ شو جوړېدو نه مخکې بیرته وران شو
خبرې کوو په دې باندې. دا اوس د همدې موضوع په اړه باندې په همدې د همدې
خبره دا ده چې طالب ګوري چې هغه څوک چې ځان زما بدیل ګڼي هغه کله اوس د فکر کوم چې اتمر سره په خپل سیاسي ژوند کې یو ډېر ستره اشتباه وکړله په دې کار باندې. دغه فکر هغه کسان چې د خپل اوس مخالفت کوي، د خپل نظر صحیح معلوم دی چې د پاکستان حمله د افغانستان باندې تجاوز ګڼي، د هغه مخالفت کوي. د هغه کسانو سره چې افغان هویت نه مني، هغه کسانو سره چې دانش سره دی اوس کې نشتلی دي چې هغه د خپل سرناز دی او خیالي تقسیمونه یې شروع کړي دي چې فلانکی ایالت د هزارګانو فلانکی ایالت د ازبکو یو دا ایالت د
ځواک صاحب په دې موضوع باندې خبرې کوو. ډېر د ونې لږ وخت پاتې دی که دا خبرې لږ سره راټولې کړو او لږ یې لنډې کړو. زه غواړم د همدې ائتلاف د غړو په باب او د دې ائتلاف د څرنګوالي په باب چې څومره کار ورکوي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصرالله ستانکزي خبرې هم له اوریدونکو سره شریکې کړم.
دې ته په کتو سره په افغانستان کې ائتلافي جوړښتونه کاغه د ګوندونو ترمنځ او کاغه د دولت په سطحه معمولا یوه ناکامه تجربه ده او متاسفانه د دې هغو عواملو له جملې نه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره لوی خنډ ګڼل کیږي. مثلا که چیرې موږ د ائتلافي حکومتونو مثالونه راوړو، د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې د پرچم د ډلې او د خلق د ډلې ترمنځ د ائتلافي حکومت حتی د خونړیو پایلو په نتیجه کې ماته شوې ده، حتی د هغه دولت د سقوط باعث ګرځېدلی. بیا بل مثال خپله د مجاهدینو په دوران کې چې د ګوندونو ائتلافونه یا څه هغه عبوري حکومتونه چې رامنځته سول هم د ائتلافونو پایښت ونموند، او وروسته چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل په ائتلافي حکومت کې د ده باعث و چې اوږدې جګړې وسي، ډېر خلک پکې ووژل سي، د دولت تشکیلات، د دولت بنسټونه دا ټول پکې له منځه لاړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د بن له موافقتنامې نه وروسته بیا په انتخابي جمهوریتونو کې هم حکومت په واقعیت کې ائتلافي بڼه درلوده چې موږ یې پایلې وینو چې برسېره پر ده کې چې هلته د دولت پښې ټینګې نه شوې، حتی ویلی شو چې یو علت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط لاملونه همدغه ائتلافي حالت و. د سیاسي احزابو ترمنز ائتلافونه چې مختلف مقاطعو کې د جمهوریت په دوران کې رامنځته سول ټول مقطعي او ماتېدونکي وو. نو دې ته په کتو سره خپله دا موجوده ائتلاف چې رامنځته سوی او هغه هم په بهر کې رامنځته سوی د دې تجربې ته په کتو سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا ائتلاف هم ډېر زیات دوام وکړي. بله ستونزه دا ده چې کله ناکله دا ائتلافونه د بهرنیانو د غوښتنو او تقاضاو پر مبنا ترسره شوي دي، چې برسېره پر دې چې د بهرنیو لاسوهنو او بهرنیو منافعو دپاره رامطرح شوي دي، دا پایله هم درلودلې ده چې بیا هم د ناکام تجربو سره د افغانستان د خلکو په زیان تمام شوي دي. بل ټکی دا ده چې دا کسان چې اوس سره ائتلاف کوي دوی د همدغه ائتلافونو زیږنده کسان دي، او تجربه هم ثابته کړې ده چې دوی اکثرا په هغه خپلو قولونو او قرارونو چې په مختلفو ائتلافو کې په مختلفو دورو کې کړي دي دوی وفادار نه دي پاتې شوي، او د افغانستان خلک نور په دې باندې اعتماد نشي کوي. دا ائتلاف په داسې حال کې شکل نیسي چې برسېره پر دې چې په بهر کې ترسره کیږي، حتی دا شک وجود لري چې د ځینو هیوادونو د ځانګړو تشویقونو او حتی حمایاتونو تر نظر لاندې باید ترسره سوي وي، دوام تر شک لاندې راځي. او همدارنګه بله خبر دا ده چې اکثر دغه کسان چې په دغه ائتلاف کې اوس ظاهر شوي دي معمولا د افغانستان په عامه ذهنیت کې ښه ځای نه لري یا ښه موقف نه لري. نو زه فکر نه کوم چې دا ائتلاف هم دوام وکړي، اما تر ټولو خطرناکه دا ده که چې دا د یو پروژې شکل ولري او د باندې نه ډیزاین شوی وي، بیا نو برسېره پر دې چې سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات دپاره ګټه نه کوي، دا به د افغانستان کړکېچ لا هم ژور کړي او نه خواله به بیا هم د افغانستان ملت وزغمي، په خصوص دا چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له ډیرو لویو ننګونو سره مواجه ده. په سیاسي لحاظ سیاسي ثبات وجود نه لري، هغه حاکمه ډله چې په کابل کې دغه مشروعیت نه لري، او تر ټولو عمده خبره دا ده چې لویه پوښتنه ممکن دا مطرح شي چې دغه ائتلاف خپل مشروعیت له کوم جهته ترلاسه کوي، ولې دغه ائتلاف د څو محدودو کسانو د تصامیمو نتیجه ده، او متاسفانه د ملت د ارادې تمثیل نه دی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. میاخیل صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه چې د دغو شخصیتونو چې د اوس ستانکزی صاحب په باب خبرې وکړي، دوی په افغانستان کې آیا د یو روغ اپوزیسیون در منځ کې دوه مخه نه د نیولې، یعنی د میدان دوی د کړی د هیاهو غلمغل د دوی دومره ډیر دی چې د یو سالم اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه هم نیولې ده د طالبانو په مقابل کې، که داسې نه ده؟
زمونږ هدف د افغانستان ثبات دی. زمونږ هدف دا نه دی چې احمد قدرت ونیسي، محمود قدرت ونیسي. مونږ باید تل په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم کې د ټولو لپاره زمینه مساعده شي، او بیا دا د ولس کار دی چې څه تصمیم نیسي او د چا حمایت کوي. که سیستم نه وي نو په ائتلافي حکومتونو باندې ستانیسي ته اشاره وکړه چې زه ورسره موافق یم چې دغه ائتلافي حکومتونه یا تقسیمات د قدرت دا نتیجه نه ورکوي. او د طالبانو خپله هم یو ائتلافي ډله ده، ځکه چې د حقانی ډله جدا، ځکه دې ته خلیفه صاحب وایي، هغې ته امیر المؤمنین وایي، همدارنګه د پېښور شورا، د کویټې شورا او د حقانی د دې دریو ګروپونو ترمنځ یو ائتلاف دی. نو دې خپله چې ټول سره یو ځای کړه، دې مخالفت درلوده. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې تکلف از موږ پښتو کې متل وایي چې دښمن دی وایي ګیدړ وي تابع د مزري نیسته. دغه مخالفین که دی وغواړي چې بیخي د دغه نه ارت چې یعنی دی هیڅ نفوذ نه لري او هیڅ مشکل نشي جوړولی، نه مشکل جوړولی شي، خو هغه مشکل به خراب مشکل وي. هغه مشکل به د افغانستان د ګټې په خاطر باندې نه وي. ګوره اوس که په افغانستان کې جنګ نشته، دی د دې علت نه ده چې طالبان ډېر قوي دي او خل جنګ نه کوي په مقابل کې. علت یې دا ده چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا منطقه په دې پوهېږي چې دلته جنګ شروع کیږي. نو دغه جنګ د پاکستان، ایران، د مرکزي آسیا او دا د چین، روسیې پورې د دوی په ګټه باندې نه ده. نو ځکه دلته که بیا داسې یو حالت راشي چې په تاسو د مثال تاسو د ټي ټي پی په مسله کې ولیدل چې کله پاکستان امنیت تهدید شو، هغه د په کابل حمله وکړل، هوایي بریدونه وکړل. سره که چېرې ایران دغه سي پوښي چې زما هغه اگزیستنشیل چې ورته وایي هغه دایمي ګټې چې کومې دي د خطر په سر مقابل کېږي، هغه دله بیا همدغه ډلې بېرته تقویه کوي، ستا په مقابل کې بېرته استعمالوي.
ډېره زیاته مننه له تاسو.
زموږ هدف دا دی چې هدف د اشخاصو او د ګروپونو تنظیمونو نه دی او سیاسي جریانونو چې څو قدرت نیسي. موږ میکانیزم رامنځته کړو، سیستم رامنځته کړو چې هغه چې ولس رول ولري، بلاخره ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت رامنځته شي، او هغه بغیر د اساسي قانون امکان نه لري. اساسي قانون بیا خپل هغه رول لري، او د احزابو یا فرض د دولت په
مختار صاحب، تاسو لطفاً راته وایاست چې په افغانستان کې اوس په یوه دقیقه کې لطفاً راته وایاست چې داسې یو ځواک شته چې هم طالبان اعتماد پیو کې هم ولس، او بیا په راتلونکي کې وکولای شي چې له طالبانو سره مثلا هغه جرګه چې تاسو وایي جوړی کی.
ګوره یو موضوع ما هیروي چې طالبان هم د افغانستان خلک دي، او په جمهوریت کې چې کار کړی هغه هم د افغانستان خلک دي. من المجموع دلته یو موضوع محترم او مهم دی چې طالبان دی باید ورته غوږ کېږدي، هغه د افغانستان ملي ګټې دي. او د افغانستان ملي ګټې په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې طالبان دی یو اجماع ته غاړه کړي، او پرته له دې نه چې طالبان یو ملي اجماع ته غاړه کړي نه دي، افغانستان به د نړیوال انزوا نه ونوځي او د استخباراتي نیابتي جګړو مرکز به وګرځي. زه مطمئن یم چې کوم ائتلاف په د باندې چې جوړ شوی، دا ائتلاف د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي. دا ائتلاف څو ورځو وروسته به په خپلو کې
مننه
سره ووهي او دوباره
به لمنځه لاړ شي. خور مودم، او ځواک صاحب له تاسو نه ورسته پوښتنه کوم چې د ستانګزي صاحب خبرو کې هم یادونه وشوه، او ما هم په خپله سریزه کې ویل، دا احتمال شته چې د دې ائتلاف د څه ناڅاپي جوړېدو کې به خارجي عوامل رول ولري؟ لاندې راته وایست لطفا.
بلکل دغه ټول قوي احتمال چې دی هغه عمده دی، ځکه داسې ډلې چې خپل منځ کې سره هیڅ مشترک نه لري، حتی طالب سره مخالفت هم یو نظر نه لري ورسره، یعنی مخالفت هغه نوه او بڼه مثلا د اتمر نظر او د دوستم نظر او د رباني نظر په دې اړه سره فرق لري.
نو په دې خاطر دغه سره ډلو ترمنځ چې ډېر زیات فکری تفاوت لیدل کېږي، پالیسیو تفاوت لیدل کېږي، په ناڅاپي شکل سره یو وارې د یو ائتلاف اعلان چې بېرته سره ورانم شول، همداسې ښکاري چې بهرنی عامل پکې تاسو به اورېدلي وي چې څو ورځې مخکې ایران په اړه یو راپور خپور شو چې کوشش کوي بعض رهبران دې ته واداره کړي چې طالبانو سره یو ائتلاف وکړي. اوس د قطر او د ترکیې نوم یادېږي چې د دې ائتلاف شاته وو. نو فکر کوم چې یو دغه ائتلاف د دغه ماته یو ناکامه لوبه وه، یو ناکامه ډرامه وه، کوشش یو خام کوشش.
ډېره زیاته مننه، ډېره وخت د پروګرام پای ته رسېدلی. ډېره زیاته مننه له تاسو نه، خپلواک شنونکی جیلانی ځواکو، او همداراز د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار، او د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل، او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې میلمانو.